سلام فریبا ظاهریم د ازادي راډیو یو بل خبرونه سره. بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي.
فعلاً ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو.
په روژې میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی.
روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سل تنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکي وګړي شهیدان شوي.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي. په تاندې څنګه خبرونه کې هغه هنرمند پیغله در پیژنو چې د هنري فعالیت تر څنګ خیریه کارونه هم کوي.
کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
او د بلې اونیزې خپرونې حقیقت څه دی موضوع د اوبو مدیریت دی. دا او نور وروسته خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په غزنی کې د یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي. په فاریاب کې نن د نوي والی له ګمارنې سره مخالفت وشو او سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان وحیدالله جمعزاده نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ښار کې وشوه.
د غزنی ولایت مرکز اړوند درېمې حوزې مربوطاتو د شالیس پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د یو ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یو ټونس ډوله موټر پر برابر شوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ په لایق کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې څلور تنه پولیس، د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې چې یوه نن او دوه تیره شپه وشوي وژل شوي دي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کمپاین په ترڅ کې دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
د سولې ولسي حرکت غړو د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن تر دې سرلیک لاندې کمپاین او کنفرانسونه پیل کړي چې خارجان وزي نور جګړه د څه لپاره.
ښاغلی وطن دوست وایي دوی پر نړیوالو هم غږ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والي د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و، د نوي والي د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د نوي والي په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خو د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تصنیم خبري آژانس د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وایي د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک و. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي، څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته یوه حل لاره پیدا کړي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت له واکه لرې کړ او له همغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي کودتا له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په نننۍ غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آسیان د شپږو هیوادونو د دولتونو مشران او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري، خو د دې خبرو بریا ته ډېره تمه نشته. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د آسیان اتحادیه د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې وویل چې په میانمار کې روانه تراژیدي به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد معترضانو پر ضد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي. او تمه ده چې د سپیس اکس له ستوربیړۍ سره څلور ستور مزلې نن له نړیوال هوایی سټیشن سره یو ځای شي. د کریو ډراګن په نوم دا سفینه به چې مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیدی له فضایي مرکز څخه تر الوتو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایی سټیشن سره ونښلي. وروستي راپورونه وایي چې دا سفینه اوس له نړیوال هوایی سټیشن یا ISS سره نخلول شوې ده. دا د سپیس اکس دریمه ستور بیړۍ ده چې د ځمکې پر مدار تاویدونکي هوایي سټیشن ته سفر کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه فضا ته استوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کوي چې دغه برخه لا هم پیاوړی سي. نور حال زما همکار کوي چې همدا اوس را سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سره نن شنبه په کابل کې د هیواد وروستیو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي پوځ له سختو ستونزو سره مخ شي په ځواب کې
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره 133 ډول ډول تیاری لرو چې په اوس وخت کې زموږ اړتیاوې پوره کوي چې زموږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای هواییشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
ښاغلی محب وایي بهرني پوځیان به په افغانستان کې فزیکي حضور ونه لري خو د دې ملاتړ او مالي مرستې د پوځي برخه کې د افغانستان سره د تیر په څیر دوام لري. موري په ټینګار سره وایي د میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپلې خاورې د ساتنې لپاره کله چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر یاسین زیاب یا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. نوموړی وایي دغه لړۍ اوسمهال روانه ده.
څه چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د هغه په خبره هغه اندېښنه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې په اړه موجودې دي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونه وړاندې کوي په داسې حال کې چې د افغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. د بیا هم د افغانستان پر یوې بل امنیتي مسله تم کېږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روژې میاشتې له پیل راهیسې د جګړو له امله په دې هېواد کې تر 150 ډېر امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دغه راز د وزارت په دې موده کې له پنځوسو ډېرو کسانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو د دې حملو په ځواب کې ځوابیه بریدونه سوي دي چې د ډلې ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. طالبان بیا د اداوی ردوی نور حال په دې راپور کې.
نن د روزي 12 مورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې میاشت کې ورکم نه دی سوی او جګړه د بخوا په شان روانه ده، بلکې د دوی په خبره په روزا کې جګړه تیز سوی هم ده. دغه وزارت د روزي میاشتې له پیل راهیسې له 150 زیاتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو د وزل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حمید روشن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تنها د روزي مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي، د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په دې موده کې تر 50 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات روان دي.
طالبانو خو د روژې په مبارک میاشت کې هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی، بلکې لا نور هم زیات کړی دی. همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن زیات شمېر بریدونه او همداراز د دوی شوم پلانونه دفع او خونسا کړي دي، چې د زمونږ د ځوابیه عملیاتو په پایله کې دښمن ته درانه تلفات هم او
خو طالبان بیا د افغان امنیتي بنسټونو د غیداوي ردوي او وایي چې افغان ځواکونه پر عملیات کوي او دوی خبرګون ته اړ کړي دي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې د مقابل لوري د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې نن شنبه د سولې ولسی حرکت د افغانستان په 25 ولایتونو کې په دینوم بهرانیان وځي جګړه د څه لپاره. د جګړو د پای ته رسیدو د غوښتنې لپاره خبری کانفرنسونه جوړ کړي دي. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې نور په افغانستان کې د جګړو لپاره هیڅ ډول پلمه نشته. ښاغلی خیبر وایي جګړې خپل اوج ته رسیدلي او هر ورځ ګڼ افغانان په بیلابیلو مخامخ جګړو چاودنو کې وزل کیږي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
په هندستان کې د کورونا وبا په وروستي ورځو کې بي ساري شدت خپل کړی دی. د هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300 زرو زیاتې نوې پیښې او تر 2000 زیاتې مړینې ثبت شوې دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندستان کې د کورونا وبا د وروستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د میشتو افغانانو پر ژوند د اغیزو په اړه خبرې کړې دي. له عمان نیازی څخه په سر کې پوښتل شوې چې په هند کې د له نظره د کورونا وروستي شدت څومره
دلته، مخصوصا په ډیلی کې، په ممبئی کې، په پونه کې، په دغو ځایونو کې. البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي، په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده، باید ناروغان دلته راسي او تداوی وسي. متاسفانه هغه پخپله ډیر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13-14 ساعتونو کې خبره کړې دي، هغه دا دي چې 3,40,000 تنه دا په 13-14 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي. په 13 ورځو کې 9,40,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوي دي. د مړو شوو کسانو شمېره چې دوی ښیي 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوی دی له دې وسنی حالت.
عمان یزای هندستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي، ولی پکې داسې مهال چې زین نور هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دی او دغه وبا په کمیدو ده، په هندستان کې د کورونا وبا زور اخیسته.
دوه درې لته خې یو لته د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه یې. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړی دي، دوی وایي چې شاوخوا 1,000,000 کسان پکې لمبېدلی دي، او دوی سره د دی چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کرونا په ویروس باندې اخته سي، خو سره د هغو هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی. او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا او هر لور کمپاینونه روان وو، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو، هم خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کرونا نوره ماته سوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتولو.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په هندوستان کې د هند روغتیایي سیستم د کرونا د عجلو ناروغانو له کبله تر شدید فشار لاندې دی.
دوی داسې اټکل نه کاوه چې په دغه کچه مریضان به روغتونونو ته راسي. نو دوی له ډېر یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو. شروع کې داسې یو حالت و چې په یوه کټ باندې به دوه کسه پراته وو. بیا وروسته بله موضوع چې رامنځته شوه د اکسیجن کمبود او په خپله د کټونو کمبود. نو په دې دغه دواړه ډېره جدي ستونزه وه. مریضان به رالو تر روغتونو پورې به یې راورسول. بیا به نه ځای و، نه به ډاکټر و، نه به کټ و. نو ډېر کسان داسې وو چې اما په لارو کې به مړه شو.
عمان نیازی، هلته ګڼ افغانان اوسېږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه اغیزې کړې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځل هم متاثره شوي او د اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دا دوکانونه لري. البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې د خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي. تیر ځل هم همدغسې وو. نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه یې د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې هلته ورځي، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړي دي؟
د هغه افغانانو لپاره چې له افغانستانه راځي، دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی ده هغه کسان چې ځینې اسناد ولري کولای سي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي، هندوستان کې په ډیلی کې روغتونونه بیخي ډیر دي، دوی کولای سي هلته خپله تداوی وکړي. خو البته ځینې اسناد به ورسره یې طبعا په افغانستان چې دوی راځي، هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي، هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته یې تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره یې څه مشکل نشته ده، دوی کولای سي په هر روغتون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار عمان نیازی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. تفصیل بل اسمت سروند خبر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره لدی چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمي بدلون کېدای شي دوی سره نږدې کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډیانه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د له منځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. ده دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او دی هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې نیسئ په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي.
بیرته به افغانستان ته راسو. د پکتیا روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شیرې ناروغۍ د ډېرېدو خبره کوي. دوی د دې ناروغۍ د خورېدو یو لامل واکسین ته د خلکو نه پاملرنه یادوي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې له تیرو درې میاشتو راهیسې د شیرې ناروغۍ خوره شوې چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په شمیرو کې زیاتوالی راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسېږي. د کورنۍ اووه ماشومان د شیرې په ناروغۍ اخته شوي. له ده مې وپوښتل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته شول. ده وویل
په ماشومان ټول نیولي وو، داسې تقریبا 15 وو ماشومانو دی مونږ کور کې. کلي ته چې کوم واکسین لاره شي هغه خپلې څاڅکې چې دي هغه ورکړي. نور داسې اول خپله ما نه دی کړی، زه ډاکټر یم چې واکسین ته په وخت سره وړی وي.
دی وایي که له یوې خوا خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي، له بلې خوا د اړوند ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شرې د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومانو واټ مشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شرې ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. دی وایي د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومانو نه رسول د دې ناروغۍ د خورېدو لاملونه دي.
ورځ کې تر شلو یوویست پورې شاوخوا مو مریضان لرو بستر. یو دا ده چې واکسین نه کول دي او بل دا موسمي ناروغۍ دي، که نه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکړي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو دریو میاشتو کې د شرې ناروغۍ له مشکوکو 1013 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې څه باندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو ښایي شمېر له دې هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا یې هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نعیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له 30 ورتلونکو ناروغانو یې 10 تنه په شرې اختوي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغۍ د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې 30 مریضان راشي 10 به د سرې ناروغان وي. علت همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده. په دې وجنه باندې کال په وقواتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شرې ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د پټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شرې واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي تر څو پورې چې کمپاین راځي لږه مخې مونږه دا مشکل حلول شو که دوی مو کولای شو کلینیکونو تراغله هر کلینیک د شری واکسین شته د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین بم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې له شری ناروغۍ د خوندي ماشوم لپاره باید هر نوې زیږیدلی روغ ماشوم په نهه میاشتنۍ او د بیا ځل لپاره د عمر په اتلس میاشتنۍ کې د شری د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د آزادی رادیو اوري. ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیک الوتکه جوړ کړه ده. د دې الوتکه یو ځنګړنه ده چې بیټری له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کې دوه اړتیا مومي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل لري.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه یې جوړه کړې چې اته تنه سپرلې پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکه لومړنۍ نمونه یا ماډل یې جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ دوه پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.8 متره لوړې شي او تر 1.8 متره پورې لوړې شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرته ناست وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډۍ د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غلازدی رادیو خبري اوس بم د روژې په مناسبت یو ځانګړی سوي مرکه درورو.
زمانوم حبیب الله اسماعیل خیل د اسماعیل خیل منځزه ورسواله د ځوانانو عالیش فرسته. موږ اصلا په دې په مدني برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده چې بیلابیلو په برنامو شهیدان یو. په دې ورستیو کې هم موږ د بیو تقریبا 400 کورنۍ ته توزیع لرو په اسماعیل خیل منځزه ورسواله کې. او د دې ترڅنګ تیره شپه هم موږ د سولې جماعت تر عنوان لاندې د خوش شموله ولسوالۍ د مرکزی درې اداري وحیدونو د بیلابیل ولسوالۍ مدني فعالان دعوت کړي وو تر څو چې په یاد رژماتي کې موږ درې عمده اساسي هدف درلودل چې یو پاغې کې د صلح مسله وه چې موږ په دواړو خواو باندې غږ وکړو چې سولې ته د کښېني، او دویم مسله چې وه هغه د بېوزلو لاسنیوي مسله وه، او د درېیم هدف هم په دې کې د خوشموله انسجام د ځوانانو هدف و.
په کلیو او ولسوالیو کې دغسې روژه ماتي جوړول د بېوزلو سره څومره مرسته کوي تر څو دوی ښه روژه ماتی ولري او د ژوند ځینې ستونزې راکمې شي؟
د دې کې یو لوړ پیغام چې هغه دا و چې د یاد ناست لپاره موږ د بي بي سرپرسته کورنۍ او ماشومان هم راغوښتي وو. هغه په دې مانا چې په یاد په نورو ورسوالیو کې یاد دسترخوانونه هلته اماده شي د روژه ماتي تر عنوان لاندې تر څو هغه خپل ګاونډیان په خپلو سیمو کې د خپلو بي سرپرسته کورنۍ او د خپلو ګاونډیانو لاسنیوی وکړي.
نو دا پروګرام به همدا اوله وروسته شي کنه نور ولسوالیو ته به هم وغځوي؟
بله، موږ په یاد ناشته کې په ټولو ځوانانو باندې غږوکړو، په ټولو بنسټونو باندې موږ غږوکړو چې یاد پروګرام د سولې روژه ماتي تر عنوان لاندې تاسو هم کوشش وکړئ چې په خپلو ولسوالیو کې ونیسئ چې خوشبختانه په دې کې به د ځوانانو عالي شورا استازي ټول د ولایت په کچه د خوست ولایت په کچه دوی ژمنه وکړله چې یاد برنامه به انشاءالله نیول کېږي تر څو چې په هغې کې د بېلابېلو اشخاص په هغې کې بالخصوص بې سرپرسته کورنۍ به ګډون کړي.
دغه روژه ماتي له بېوزلو سره د ستونزو په راکمولو کې څومره موثر دي؟
تر ډېره خو موږ انشاء انشاءالله مطمئن یو چې د بیوزلو لاسنیوای به انشاءالله ته ډیر زیات شي.
ډیر زیاته مننه.
تشکر. سلامات شئ. تاسو هم ډیر.
دوستانو په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې احمد تکل څخه ورو
په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د غزنی چارواکي وایي چې دا چاودنه د مرکز اړوند په شالیز سیمه کې شوې چې څلور کسان یې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې وژل شوي. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 25 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په سیستان بلوچستان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. اوس به کابل سټوډیو ته ورسو سپورتي خبرونه به زموږ همکار واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې لري چې د غازی امان الله خان اے لیست ستر سیالۍ د راتلونکي مې میاشتې په 25مه نیټه په کابل کې پیل شي. د دغه بورډ وایي فرید هوتاک نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د ملي لوبغاړو په شتون کې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې د جون میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. ښاغلی هوتاک زیاتوي په یاد لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره له لوبغاړو نه ازموینه اخیستل کیږي او بیا وروسته لوبه کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. دا لوبې داسې مهال پیلېږي چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې د رمضان کرکټ جام سیالۍ پیل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن د آسیا فوټبال سي درجه لایسنس د مربیګرۍ روزنیز کورس پیل شو. دغه فدراسیون وایي چې په دغه کورس کې به د کابل، پکتیا، لوګر، خوست او کندوز ولایتونو روزونکو ته د فوټبال روزنې تکتیکونه په عملي او نظري توګه تدریس شي. دغه کورس 14 ورځې ده. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو ولسمه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې ممبئی انډینز ته په 9 ماته ورکړه. له دې سره د پنجاب لوبډلې نمرې 4 شوې او د نمرو په جدول کې له وروستي ځای څخه 5 ځای ته ولاړ. له دې وړاندې حیدرآباد لوبډله په 5 مقام کې وه. د آی پی ایل 13مه لوبه د راجستان او کلکتې ترمنځ نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لسګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو ترڅنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده چې ګټه نه اخیستل کېږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلی ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته خراغ لاس.
سلامونه زهیر ما
کمال صاحب ستړي مشي وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلیک اخته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند یو څه دی چې څو خلان دی ولسمشرم د سلما بند په اړه څرګندونې کړې وې. مخه ترې دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړی و. ولسمشر ویلي و زه واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو د دنا دی ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته